لا ازادي راديو سروسي درنو اوریدونکو په افغانستان کې د ښځو نهضت چې نږدې سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان په دوره کې د مستوراتو په نامه د نجونو د ښوونځي په جوړولو سره پیل شو او تر اوسه روان دی، د خپل تاریخ په اوږدو کې وخت په وخت محدود شوی خو هیڅ کله له منځه نه دی تللی. د افغان ښځو نهضت چې د تنظیمي جګړو او د طالبانو په دوره کې محدود شوی و، په تیرو 13 کلو کې یو ځل بیا وغوړېد او ښځې وتوانېدې چې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، هنري او ډېرو نورو برخو کې راڅرګندې شي، د خپل برابر حق لپاره مبارزه وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. په تیره 13 کلنه دوره کې چې افغانانو د لومړي ځل لپاره د ټاکنو له لارې خپل ولسمشر وټاکه، ښځو په ګڼو برخو کې پرمختګ وکړ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف د تیرې 13 کلنې دورې یوه لویه لاسته راوړنه په سیاسي او قانوني برخه کې ګڼي.
خوشبختانه په دې 13 کلو کې سره د ډیرو ستونزو د ښځو په برخه کې په اول پړاو کې په سیاسي برخه کې په پارلمان کې 15مه دوره کې ماته شپته مېرمنې چې تقریبا 25% کېږي، چې په ډیرو مترقي هیوادو کې هم 25% د ښځو شتون په پارلمان کې وجود نه لري. همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې هم په 13 دوره کې موږ 25% مېرمنې درلودې. په حکومتي برخه کې هم هغه خويندې چې په حکومت کې لرو، د وزیرانو په سویه، د معینانو په سویه، د رئیسانو په سویه 10% تر رسیدې د ورستې لسیزه کې دای ولستر وړنه بلل کې دی. شي او بل په خپل د حکومت تعهد دی د خزو د مسایلو په اړوند چې نړیوالو کنوانسیونونو سره تعهد کړی دی، دا هم یو لوی لستر وړنه بلل کې دی. شي او په خپل په پارلمان کې هغه قوانين چې پاس شوی د خزو په ګټه دغه جملې نه مثلا کسم د زینستون زو پترس کې د فرمان په شکل هغه نافذ شو، د خزو په وړاندې تاوتریخوالي قانون دی او د زین نور قوانینو کاغذ د صحت په برخه کې دی، کډ محاکمو په برخه کې دی، په مجموع کې د قضا په برخه کې، د مالیات د اقتصاد په برخه کې قوانین چې پاس شوی پغه کې ځنګړی توجه د خزو برخه ته شوی ده.
د افغانستان د خزو شبکې مشره حسینه صافی هم په تیرو 13 کلونو کې د خزو لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه د خزو په ګټه د قوانینو او پالیسیو په جوړولو او د خزو په اړوند د نړیوالو ژمنلیکونو لاسلیک کول غني، چې د خزو د پرمختګ لپاره یو اساس دی. که څه هم د دغو قوانینو او پالیسیو پرانا کې په خورونو کې خزو زیات پرمختګ وکړ او خې لاسته راوړنه درلودي، خو میرمن صافی وایي چې د خزو په ګټه د قوانینو او پالیسیو د جوړولو اغیز په لری پرتو سیمو کې هم د لمس وړ دی.
په ظاهري شکل باندې مونږ د دې اغیز ډیر لیدلی شو. مثلا مونږ خزلرو په خپل کابینه کې لرو، مونږ خزلرو په پارلمان کې لرو، کومه دني چولنې کې مونږ ډیر فعال رهبران لرو. بغیر د غینه کومګې لګ ویس ولایاتو ته یا لسوالګانو ته د غلطه هم مونږ تاثیر لیدلې دی. وخت چې ته مخ کې یو کلی تلاړلې خزې بوي چې مثلا هیڅ د چیشي نه خبر نو، اماغه د غواګانو په شاو اماغه خپل کارونه کې مصروفو. بغیر تنن لارشه په ولایاتو کې، په کلو کې، په باندو کې هماغه خزي هماغه کار کوي، مګر لورګانې مکتب ته ځي، مګر لورګانې مدني ټولنې آگاهی دهی پروګرامونو ته راځي. دغه ټول دغه خبرې دي چې ولایاتو ته تللی دی، مګر په څومره فیصدي چې باید تللی وي هغه عمره نه دی تللی. ولې چې اصلا دغه د فتن پرمختګونه چې په افغانستان کې راغلل ډېر په پلان نو.
میرمن صافی د ښځو د ژوند په بدلون کې د ورستیو ټاکنو مثال ورکوي. وای چې په خو اکثره ښځې د ټاکنو او په ټاکنو کې د ګډون په اهمیت نه پوهېدي، مګر اوس یې دا شعور پیدا کړی او د خپلې رایې په اهمیت پوهېږي چې د خپل د ښځو د راویښېدو زیری ورکوي.
په دویم پړاو د انتخاباتو کې څنګه چې مونږ واورېدو چې 38% د ښځو ګډون، چې زه خپله د انتخاباتو په ورځ کې تقریبا د کابل 4 یا 5 ولسوالیګانو ته هر چا سره چې ما خبرې کولې، ورای د اول دور کې ورکړی او نه دی ورکړی، ولې اوس ورکې، چا ته ورکې، ډېر هغه زړه زړه ښځو ته. مګر ما ولیدو چې دیو یو هدف لرل او د هغوی هدف دا و چې په دغه رایې په ورکولو په واسطه موږ غواړو چې په افغانستان کې آرامي راشي. مګر مخکې د دې 13 کالونو شاید هغوی ته انتخابات دوی به داسې فکر کوو چې مونږ او انتخابات ډېر لري. نو دغه خپله یو پرمختګ دی.
په تیرو 13 کلونو کې د ښځو د حقونو ګڼې فعالانې د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامینولو په برخه کې یو لوی خنډ او ستونزه د قوانینو نه پلي کېدل بولي. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې تیر 13 کلونه د ښځو د نهضت او د ښځو د بیدارۍ کلونه دي.
په تیر تاریخ کې کوم خزه چې په خپل اجتماعي او اقتصادي مطلق بسیاینه کې ژوند کاوه هغوی له خوانه دغه نهضتونه را پیل شوي وو، علم سره علاقه، معرفت سره علاقه، ادب سره علاقه. نن هماغه مینه او علاقه د افغانستان د ټولنې په منځ کې شته ده، او د هغه غورځنګ دی چې له ټولنې نه شروع کیږي او پاس رهبری ته وړل کیږي. چې دا خپله یو مثبت بدلون او یو مثبت تغییر دی. خو څوک چې وایي زه دغه پرمختګ نه وینم، زه غواړم په څو لنډو مثالو کې ورته ووایم. آیا تاسو هغه جنکۍ نه وینئ چې مکتب ته ځي؟ آیا تاسو نه وینئ چې څومره زموږ خویندې کار کوي او تحصیلات ترسره کوي؟ تاسو هغه نه وینئ زموږ خویندې چې په هنر کې هم شته دی، په سپورت کې هم شته دی، په امنیتي سکتور کې هم شته دی؟ او که چیرته یې وینئ نو خو همدغه غورځنګ دی. په یوازنۍ بعد چې موږ ډېر لږ لاسته راوړنې لرو، او البته هغې ستونزو باندې د پای ټکی کېښودل وختونه او کلونه به ونیسي، هغه تاوتریخوالی موضوع ده. هغه په ټولنه کې د هغه فکرونو شتون دی چې هیڅ شی سره جوړښت نه لري. د هغو له منځه وړلو لپاره موږ لږ باید نورم حوصله ولرو.
د یادو پرمختګونو تر څنګ سره له دې چې تر اوسه هم ناامني، دودیز ستونزې او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ګڼې ښځې له مناسبو روغتیایي خدمتونو بې برخې دي، خو د روغتیا وزارت د صحت باروري د څانګې هماهنګونکی ډاکټر نظام الدین جلیل وایي چې په تیرو 13 کلونو کې دوی توانیدلی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او د روغتیایي مرکزونو او ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي.
در 13 سال گذشته
په تیرو 13 کلونو کې روغتیا وزارت د خپل همکارو او تمویلونکو ادارو په مرسته وتوانید چې هم اساسي روغتیایي خدمتونه او هم روغتونی خدمتونه پراخ کړي. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې و چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه وه. د هغې سروې له مخې چې په 2002 کال کې ترسره شوه، په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون او امیدوارۍ له کبله مړه کېده، خو دا موده اوس 2 ساعتونو ته اوږده شوې ده. دغه راز هغه وخت په افغانستان کې 250 روغتیایي مرکزونه، خو نن سبا د دولتي روغتیایي مرکزونو شمیر له 2200 څخه زیات دی. همداشان څو کاله وړاندې اکثره ولادتونه په کور کې کېدل، خو نن سبا په سلو کې 22 ولادتونه د روغتیایي کارکوونکو تر نظر لاندې کیږي. په 2002 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 300 قابلې وې، خو په وروستیو کلونو کې د ټولنې په کچه د قابلو د روزنې د مکتبونو له برکته د قابلو شمیر 3000 ته رسیدلی، چې لویه لاسته راوړنه ده.
د پوهنې وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وایي چې له 13 کلو مخکې نجونې د معارف له نظامه ویستل شوې وې، خو د پوهنې وزارت په دوامداره هڅو نن سبا د معارف په نظام کې په سلو کې 140 نجونې شاملې دي.
د پوهنې وزارت توانیدلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. موږ چې له صفر نه شروع کړې ده د نجونو د ونډې په معارف کې، هغه مو اوس تقریبا 100% ته رسولي. د فراغت په برخه کې کسړی وګوري، تیر کال موږ یوازې د 9200 په شاوخوا کې نجونې فارغې کړې له ښوونځیونه، سږ کال به شاوخوا 100000 نجونې فارغې کړي له ښوونځیونه. موږ د افغانستان تقریبا په ټولو ولسوالیو او سل په سلو کې په ټولو ولایتونو کې دارالمعلمینونه جوړ کړي.
که څه هم په افغانستان کې یو شمېر خلک لا تر اوسه د دود ستور د پوهنتونونو د لریوالی او یا په دې بهانه چې نجونو ته ځانګړی پوهنتون نشته، د نجونو د لوړو زده کړو مخنیوی کوي. خو سره له دې هم د افغانستان په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د نجونو شمیر زیات شوی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش په دې اړه وایي،
کال په کال د عالی تحصیلات لپاره، د نیمه عالی تحصیلات لپاره او هم د خصوصي مؤسسات لپاره د تحصیل لپاره زمینه برابرېږي. په 2001 کال 15% یعنی په لومړی کلونو کې یعنی موجوده و، اوس دغه فیصدی یعنی د نجونو په برخه کې یعنی په پوهنتونونو کې ډیره له 10% سویده، چې اوس هغه رښتې مونږ یعنی ډیپارټمنټونو لرو د غوی عالی تحصیلات مخکې وري، چې دا یو مهم ارقام ده.
تر اوسه مو د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه چې په تیرو 13 کلونو کې د افغان ښځو په برخه شول، خو ګڼې ستونزې، نه پاملرنه او د ژمنتیا نشټوالی هم موجود و. میرمن ساحره شریف په تیرو 13 کلونو کې د ښځو د ژوند د بهترۍ لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو په کمزورۍ یا نشټوالي انتقاد کوي. وایي چې که چارواکي صادق وای، له ډېرې اسانې او ارزانې لارې چې راډیو د هرې سیمې ته د هغې سیمې له اړتیا سره سم په سیمه ییزه ژبه خپل غږ خلکو ته رسولی شوای.
بسوادی کچا ډیر لوړه ده په افغانستان کې. بسوادی په خپل د دې سبب د ریزل د چې په مجموع کې ولس او پسنګړی توګه خزه د غیر خبره پات شي چې دا ظلم چې ما سره کېږي د تیرای چې ما سره کېږي د دې په مقابل کې د قانون په نوم داسې شی شته چې هغه پوه شي چې د قانون کې مثلا د ما په ارتباط څه ویل شوي دي. رسنۍ هغه وسیله ده چې په یو هېواد کې په ټولو ځایو کې اورېدل کېږي لیدل کېږي او د ولس هر وګړی د هغې نه ګټه پورته کولی شي، هغه که باسواده دی که بېسواده دی. زه د خوست ولایت تاسو ته مثال درکوم چې په موساخیل ولسوالۍ چې تر ټولو لرې پرته غرنۍ سیمه ده، چې ته ورشي په کور کې راډیو شته باید استفاده شوی وای. دوی مثلا هغه بودیجې ته ضرورت نه لري چې دوی لس نفره ترینل ولګي، هغه بیا هلته ولایت ته لاړ شي، په ولایت کې لس نفره نور وروزي، لس نفره بیا ولسوالۍ ته لاړ شي، هغه بیا لس نفر د دې مصرف په ځای دوی یوه راډیو پروګرام خپرول تر ډېرو لرو پرتو سیمو کلیو بنډو ته ټول ولس ته هغه رسول په ډېره کم مصرف په ډېره کمه زماني فاصله کې.
میرمن ساحره شریف په دې هم نیوکه کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې حکومت د ښځو لپاره په ځینو داسې نمایشي او غیر ضروري کارونو بوخت و چې له لوړ لګښت پرته یې خلکو او ښځو ته هیڅ ګټه ونه رسوله.
زمونږ یوه ستونزه بله هم په دې حکومت کې دا وه چې د ښځو مسایلو په اړوند چې دوی به راتلل په ډېره غټه پیمانه بودیجه باندې به یې ورکشاپونه جوړول، سیمینارونه به یې جوړول او مخ ته به ورته ناستې بېسواده ښځې وې. او مشامه دا خبره کړې ده چې هر هغه عمل چې ترسره کېږي باید د ټولنې په اول قدم کې اړتیاوې ظرفیت په نظر کې ونیول شي، د نورو هېوادو د قوانینو نه، د نورو هېوادو د پروپوزلونو نه، د نورو هېوادو د کنفرانسونو سیمینارونو نه موږ ته دکته او ترجمه نه شي، ځکه زما د ټولنې نبض یو شی دی، د ټولنې نبض بل شی دی، زما اړتیا یو شی دی، د بل شی دی، زما کلچر فرهنګ یو شی دی، د بل شی دی. مثلا د جندر مسله تاسو باور وکړئ چې ډېر هغه کسان چې لوړې زده کړې هم لري تر اوسه پورې په مفهوم باندې نه پیږي، مګر موږ په جریان د لس کالو کې ډېرې ګزافه پیسې په دې باندې مصرف کړي چې یو ولایت بل ولایت لړل بېسواده ښځې ورته کېنولې، جندر مسله یې ورته تشریح کړه، هغه چې کور ته لړل د هغې نه برعکس استفاده وکړه. دا ټول هغه مسایل وو چې د پردۍ نړۍ نه ترجمه شول، دکټه شول او دلته راوړل شول، پیسې هم په مصرف شوې او نتیجه یې لاسته رانه وړه.
میرمن حسینه صفی هم نیوکه کوي، وایي چې د ښځو لپاره ډیر کارونه ترسره شول خو د اغیزمنتوب او نه اغیزمنتوب د معلومولو لپاره یې کار ونه شو او ډیره بودیجه په داسې پروژو ولاړه چې ګټه یې ښځو ته کمه وه یا یې لومړیتوب نه درلود.
مونږ ضرورت لرل چې پس د هر درې تر پنځه کالو نه مونږ شاته کتل، مونږ یو ارزیابي کول او د اساس په هغې ارزیابي مونږ خپل پلانینګ کول دغه دیارلس کالو کې چې دا ونه شو. که مونږ یو ارزیابي وکړو په ټولو سکتورونو کې، که معارف دی، که صحت دی، که امنیت دی، که عدالت دی، که هر دی، مونږ یو ارزیابي وکړو، مونږ وګورو چې ښځې څومره مخې ته تللې دي، تر څو دغه پنځو کالو په منځ کې مونږ په دریم کال کې یو ځل بیا وګورو چې دغه پلان چې مونږ پنځه کالو ته کړی دی، آیا مونږ څومره په دې کې پر پیسې مخې ته تللي او څه کارونه مونږ نه پاتې.
وروسته له لس کلنو تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ له محدودیتونو تیر دیارلس کلونه د نسبي امنیت، بیا رغونې او د ولسواکۍ د تمرین کلونه وو چې سره له ځینو بې پروایو، ستونزو او خنډونو د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره ګڼ کارونه وشول. اوس چې پتیل شوي قدرت نوي منتخب جمهور رئیس ته وسپارل شي، ښځې له نوي ولسمشره خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي:
غواړي چې زموږ وطن آباد شي، آرامي شي، دا ګډوډي ورک شي، وطن باندې فکر وکړي، آرامي شي، داسې هر ځای ته قتل داسې شي نه ونشي.
فقط دوره خوشاله مې چې موږ دولت ته آرامي راشي، پرای جمهور ته خدمت کوي، د ملت په فائده او په ګټه وسیږي، چې خدای آرامي راولي، جنګونه موږ د ښه خسته کړي سي. د جمهور
تر ټولو مهمه مسله د قانون پلي کول دي. قانون په یوه ټولنه کې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ژوند ته یو چوکاټ ورکوي، حدود ورته ټاکي. نو زما یوازینی هیله همدا ده چې په هر قدم کې، په هره برخه کې قانون تطبیق شي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بلې دې خبرونې مو الله مل، خوشاله اوسئ.
ساعت